د شپې 9 بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه د تل په شان په خبرونو پیلو. پیښو ته د رسېدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو وریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یوه ویډیوي پیغام کې وویل په تیرو 4 ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 تنه مړه، 55 تنه ټپیان او 2 نور تری تم شوي دي. ښاغلی رحیمی وایي دې سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 18 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د بلې خوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین براهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور تفصیل راځي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خپره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپلو کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وو ستنه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي چې سږکال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نادولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک ومومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو دا اړونده مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. دا په تاسو حال کې ده چې د افغانستان د لرې پرتو سیمو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د نړیوالو مرستې دوی ته تر ډیره نه رسیږي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درې میاشتنی کړکیچ له پایله تر اوسه لږ تر لږه 415 ماشومان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایه رئیس تد چایبان نن وویل په 13 ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي، خو د بیان له مخې اصلي شمیرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3.5 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب دا تړون د تور سمندرګي له لارې نوره نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې په روم کې د خوړو د صادراتو د سیستم په ډیر ورځني سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو تاوان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنشي زیاته کړه د غنمو او جوارو بیې لاله اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې 2 ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ. خبرونه موله ازادۍ راډیو واوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په راپورونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه نور جزئیات درکوو او په یوه مرکه کې د دې سیلابونو پر چاپیریالي عواملو خبرې کوو.
غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي.
ملګری ملتونه وایي اوس مهال په هرو 15 افغانانو کې 2 تنه د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخامخ دي. نن په هیواد کې د سنگارخونو د فعالیت وروستۍ ورځ ده. سبب څه کیږي؟
دلته مونږ یو مړه دودی خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کارم بندیږي او د مونږ لاس له دینه بتر هم تنګیږي.
په نړیوالو مسایلو کې په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو نننیو حملو ته کتنه کوو، او په 25 دقیقې پروګرام کې د طالبانو پر مشرانو د اروپایي ټولنې د بندیزونو پر اغیزو بحثونه لرو.
اوسنی بندیزونه د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس سره کیږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاس قربایم. میر احمد سپای د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. د خبرونه لومړی موضوع راخلو. په داسې حال کې چې په تیرو درې ورځو کې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو شمیر 38 کسانو ته رسیدلی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او سیلابونو د راوتو اټکل کوي. دوی خبرداری ورکوي چې خلک باید احتیاط وکړي. بلخوا پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې سیلابونو د خلکو څارویو او کروندو ته هم زیانونه اړولی دي. سیلاب ځپلي د سمدستي بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. امید زهیرمل او په دې اړه تفصیل.
میدان وردګ، کابل، خوست، غزنی، کونړ، پکتیا، نورستان او ننګرهار هغه اته ولایتونه دي چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي. د چنګاخ له 9 د زمري تر لومړۍ نیټې پکې دراوتلو سیلابونو په پایله کې 38 تنه مړه شوي او 500 نور ټپیان دي. د دې وزارت وایان شفیولا رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې په دې ولایتونو کې د دوی ځایي چارواکو له دوی سره شریکي کړي دي.
از سره بارندگی
د بارانونو او راوتلو سیلابونو له عمله په اتو ولایتونو کې لبه د مرغ 38 تنه شهیدان او 50 تنه ټپیان، 2 تنه ورک، 900 کورونه نیم یا هم بشپړ نړیدلي، 3650 څاروي تلف او نږدې 2000 جریبه کرنی ځمکه او باغونه ویجاړ شوي دي.
په خو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت وایي دوی سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو په خاطر له کورنیو او نړیوالو مؤسسو سره ناسته کې د بیړنیو مرستو غوښتنه هم کړې ده. یاد وزارت د افغانستان په اتو ولایتونو کې خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو د اوښتو راپور داسې محل ورکوي چې د طالبانو حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت نن او سبا په 13 ولایتونو کې د ډیرو بارانونو اورېدو او سیلابونو راوتو خبرداری ورکړی دی. د دې وزارت له قوله نورستان، لغمان، کونړ، کابیسا، پروان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردګ، بامیان، غور، پکتیکا، زابل او دایکندي ولایتونو کې د شدید باران او سیلابونو راوتو احتمال شته. د وزارت په بیلابیلو سیمو کې د باران د اورېدو کچا له 15 تر 30 ملي میټرو اټکل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې سیلاب ځپلي دوی ته د ژر تر ژر مرستو رسولو غوښتنه کوي. د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی ګل نبی چې د وړ مشپې سیلابې نږدې 2 جریبه کرنیزه ځمکه او حاصلخیزه باغ ویجاړ کړی، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې او سیمې ته یې د زیانونو د معلومولو لپاره هیڅ ټیم هم نه دی ورغلی.
دلته په میدان وردګ کې تقریبا د غنمو د چولېدو وخت و، نو د غنمو حاصلات یې تقریبا له 0 سره ضرب کړي دي. یعنی د غنمو کښت مکمل خراب کړی ده. کوم نور فصلونه چې هغه د چولې او د لوبیا و هغه تقریبا د غم په خولې یا استعداد هم یو څه وخت پاتې و، نو هغه هم زیاتره خراب کړي دي. تقریبا د هر کنه تر 3 ساعته ځکه کې د میدان وردګو نه جوړ ټول سولې کې چې موږ کوم ساحه ولیدلې د ټول سیل تخریب کړي دي، په ټول کې سلونه راغلي دي.
پی خو ته در رسیدو په چارو کې د طالبانو وزارت پرونو ویل د روان یو زر 2002 کال له پایله تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دراوتلو سیلابونو په پایله کې 214 تنه مړه شوي او 340 نور ټپیان دي. د دې وزارت له قوله همدا ډول په راوتلو سیلابونو کې 3115 کورونه ویجاړ او 1600 جریبه کرنیز ځمکه او حاصلخیزه باغونه هم له منځه تللي دي.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو د ځاني او مالی زیانونو په اړه جزئیات مو اوریدل. عوام اوریدل چې چارواکي وایي 38 کسان د تیرو دریو ورځو په سیلابونو کې مړه شوي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي چې په تیرو 4 میاشتو کې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له کبله څه باندې 200 کسان مړه شوي او په راتلونکو اونیو کې هم د سختو ورښتونو خبرداری ورکړل شوی. مرسلین ارسلا د روانو طبیعي آفاتو د عواملو په اړه د اوبو د مدیریت له متخصص وحید الله صادقی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتل دي چې په مشخص ډول افغانستان ولې له اقلیمي بدلون او ورښتونو څخه ډیر اغیزمن کیږي.
علت څو دلایل کېدلای شي. که چیرته موږ په کلیوالو ساحو کې چلته غرونه او رغونه او دری دی په هغو وشو او بل خاري ساحات په کلیوالو ساحو کې اکثره په غرونو کې چې کله ډېر مودې پاره باران ونه شي دا د ځمکې پورتنی قشر چې دی د خاوره دا یو څه کلکه شي، نو کله چې بیا باران رامنځته شي هغه باران ځمکې ته نه جذبیږي او په آنی شکل باندې بیا په جریان یا تبدیلیږي چې د هغې نه سیلابونه رامنځته کیږي. او په زمن کې د غرونو کې اکثریت شنه پوښونه چې موږ ورته وایو، یو خو هغه چې د ډېرې مودې لپاره ورښتونه ونه شي هغه وچ شي، نو هغه اکثره خلک بیا نورې وهي، یعنې د سوان دپاره استفاده کوي. په ښارونو کې که بیا وګورو دا پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په پایدار شکل باندې نه دي. افغانستان کې که څه پخوانی حکومت کې وو که څه اوس دي، اکثریت ساحې بدون د دې نه چې دوی هغه هایدرولیکي رژیم په نظر کې ونیسي، اکثریت ساحې دوی پخې کړلې چې هغه د جذب د اوبو مځکې ته بطي کړلو.
اوس مهال چې نړۍ په ځانګړې توګه افغانستان له اقلیمي بدلون او طبیعي آفاتو سره مخ دی، نو په افغانستان کې د نننه د دې اقلیمي بدلون او طبیعي پیښو د مدیریت لپاره کافي ظرفیت موجود دی؟
په دې بخش کې به ډېر سرمایه‌ګذاري ضرورت ده. د نړیوال اقلیمي صندوق په نامه یو مالی سیستم موجود دی چې مخکې جمهوریت وخت کې مونږ د غونو پروژې اخیستلې او په دې شکل باندې به موږ د دې اقلیمي تاثیراتو دپاره د همغږۍ په خاطر باندې یا خلکو سره مرسته کړلې. همداسې هم هغه کوم ساختمانونه چې د ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سره ډیزاستر ریسک ریډکشن هدف ده چې څنګه د اقلیمي ناخوالو سره هغه تاثیرات مونږ کم کړو. خو افغانستان چون یو غرنی هیواد دی او اکثره درو کې چې خلک ژوند کوي هغلته اکثره دوی مځکې د په خوړو او سیلبرو کې موجودې دي، نو داسې په عموم ډول مونږ د دې نه نشو کولی جلوګیری وکړو. او د مونږ لپاره بیا یو ښه دلیل کېدلی شي چې همه نړیوال صندوقونه چې دي چې دوی د صنعتي هیوادونو نه د دې جزیه په شکل پیسې اخلي او داسې بیا متاثره هیوادو ته یې ورکوي، نو د هغو سره مونږ باید همغږي ولرو تر څو د خلکو مشکلات په دې شکل باندې حل کړو او مالي امکانات مونږ ورته جلب کړو.
اوس خو په افغانستان کې د ډیری نړیوالو سازمانونو او مرستګونکو موسسو تمرکز پر بشري مرستو ټول دی، نو که دا اقلیمي بدلون دوام مومي چې دوام هم لري په ټوله نړۍ کې او ډیر ژر مدیریت هم ممکن نه دی، نو افغانستان په راتلونکو کلونو کې څونه له دې برخې متاثره کیدی شي؟
آینده د پاره موږ اوږدمهاله پلانو ته ضرورت لرو. همداسې باید نړیوالو سره همدارنګه نړیوال صندوقونه چې جی سی ایف په نامه دی، گرین کلایمیټ فند دی او ګلوبل انوایرمنټل فند دی، او په دې بخش کې میلیاردونه ډالر مرستې موجودې دي. د افغانستان د پاره هم که موږ تېر وخت کې ما خپله دې بخش کې د تېر حکومت سره کار کړی دی او د ملګر ملتونو د انکشافي ادارې سره، نو موږ هغه ته پروپوزل ورکړی وو. بعضې پروژې چې په جریان کې وي هغه اوس په ټپه ولاړ دي، نو ضرور دا هغه ده چې هماغه پروسې شروع شي. د افغانستان یو څه بخشونه موږ د کنټرول لاندې مخکې درلودل، یعنې هلته مونږ کار کوله او دا باید د ټول افغانستان ته وغځول شي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص وحیدالله صادقي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په هرو 15 افغانانو کې دوه د خوړو د ناامنۍ له لوړې کچې سره مخامخ دي. د ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اقلیمي، سیاسي او اقتصادي ننګونې د دې باعث شوي چې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شي. د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د بېوزلۍ او بې روزګارۍ د ډېرېدو په برخه کې دعاوې رد کړي دي، خو بېوزلي خلک بیا وایي چې دسترخان اورستر بلې بی ډوډۍ کیږي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې د اقلیمي سیاسي او اقتصادي ننګونو له امله په هرو پنځو افغانانو کې دوی د خوړو د شدید نامنۍ له لوړې کچې سره مخ دي. د دې ادارې د اټکل له مخې د افغانستان د نفوس په دریو برخو کې دوی برخې بیا بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا کچه د 2022 کال په پرتله 45% لوړوالی ښیي. د خوړو او کرنې ادارې په راپور کې چې د جولای په 23 خپور شوی ویل شوی دي چې په افغانستان کې 70% کورنۍ خپل خواړه او عواید له کرکیلې پیدا کوي، خو په خبره د وچکالۍ او سخت ژمي له وجې بزګران هم ډیر زیانمند شوي دي. په راپور کې همداشان ویل شوي چې په ټولنه کې د ښځو په فعالیتونو بندیز هغه کورنۍ چې سرپرستی ښځې دي له سختو ننګونو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي دي چې 225.4 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په 2023 کال کې 8 میلیونه اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. په افغانستان کې اړمن کسان بیا وایي کار او مزدوري نه ورته پیدا کیږي چې له امله یې د اړتیا وړ خواړه هم نشي موندلی. له دې ډلې د بغلان ولایت یو بزګر شمس الدین او د کابل یو اوسیدونکي غلام حضرت ازادي رادیو ته وویل،
یو مزدوري خواري نسته ده او بل توکي قیمت دي، مونږ سره هیڅ کم مرسته مونږ سره نه ده سوی، وضعیت هم ډیر په تریخ حالات کې ده. نو مونږ غواړو له دولت سره مونږ سره جدي مرسته وسی، که ونه سي مونږ حالات بل دیم خراب سي.
شرایط افغانستان فعلا قسم شده کی
د افغانستان شرایط اوس داسې دي چې هیڅ څوک هم پوره نه دي، ځکه باید له خلکو سره مرسته وشي. مرسته ته موږ هم او نور خلک هم اړتیا لري،
کوم هم نیاز درم ما دیګرا هم نیاز در.
د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری په اړه اداوی رد کړي وي او دای بهرنۍ پروپاګاندا بللای وو. خو د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې د طالبانو له بیاځلي واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه په بیساري ډول وړه شوې، چې د ملګرو ملګرو تونو د بشری مرستو د همغږی دفتر یا اوچا د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې اوس 28.7 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو په ګډون ځینې نورې مرستندوی ادارې د طالبانو په واکمنۍ کې هم له بېوزلو سره مرستې کوي، خو ځینې وخت د بېوزلو یو شکایت دا هم وي چې مرستې دوی ته نه رسیږي او د کلیو د مشرانو او چارواکو په واسطې ځینې وخت داسې کسان د مرستو په لیستونو کې شاملېږي چې بېوزلې نه وي. خو طالب ویاندویانو تر دې مخکې د بشري مرستو د ویش په بهیر کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پر روانو چارو وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن دوه بی پیلوټه الوتکې له ودانیو سره ولګېدې. راپورونو کې ویل شوی دی چې د دې الوتکو ټوټې د روسیې د دفاع وزارت ودانۍ ته نږدې هم لیدل شوی. روسیه ادعا کوي چې دا کار اوکراین کړی، خو اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
له نږدې دو میاشتو راهیسې دا دویم ځل دی چې د روسیې پلازمینه مسکو د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو شاهد دی. په تازه پیښه کې نن دوشنبه سهار وختي دوه بې پیلوټو الوتکې په مسکو کې له ودانیو سره ولګېدې. تاس خبری آژانس د بیړنیو خدمتونو د معلوماتو له مخې لیکلي چې د یوې الوتکې ټوټې د مرکزي مسکو په کومسومولسکي واټ کې موندل شوی چې دا ځای د دفاع وزارت له ودانۍ سره شاوخوا 2 کیلومتره واټن لري. تاسو لیکلي چې بل الوتکه همدې سیمې ته نږدې په بل واټ کې پر یوې لوړپوړې ودانۍ چې کاري دفترونه پکې ولګېدلې او ودانۍ زیانمنه شوې ده. د روسیې دولتي آژانسونو راپور ورکړی چې دواړه سړکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام چینل لیکلي دوه بی پیلوټه الوتکې شانډې او سقوط شوې دي او په خبره یې دا کار د اوکراین له خوا شوی دی. اوکراین بیا په مسکو او د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسیې لاندې کړي په ښکارا د دغه ډول بریدونو مسؤلیت نه دی منلی. د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي دوه بی پیلوټه الوتکې نن سهار 4 بجې پر دو ناهستوګنیزو ودانیو لګېدلې چې په خبره یې جدي زیان او یا مرګ ژوبله نه لري. نږدې دوه میاشتې وړاندې د جوزا یا غبرګولي میاشتې په لومړیو کې هم پر مسکو د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وشول چې روسي چارواکو ترهګریز وبلل. هغه مهال د روسي چارواکو په وینا اته بی پیلوټه الوتکې د برید په هدف کارول شوی وي چې دوه یې پر ودانیو لګېدلې وي او دوه تنه یې ټپیان کړي وو. په مسکو کې د بی پیلوټه الوتکو تازه برید داسې مهال شوی چې روسي پوځیانو د اوکراین پر بندري ښار اودیسې باندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. پرون په دغه خار کې د روسیې یو توغندیز برید چې د اورتودوکس کلیسا پر یوې پخوانی ودانۍ وشو یو تن وواژه او 22 نور ټپیان کړل. د راپورونو له مخې روسیا په اودیسی خار کې د اوکراین د غلو پر زیرمتونونو بریدونه کوي او دا بریدونه وروسته تر دې پیل شوي چې روسیې له اوکراین د غلو د صادراتو هوکړه چې تیره اونۍ پای ته ورسېده تمدید نکړه. د اورتودوکس پر کلیسا د روسانو تر پرونی برید وروسته د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی وویل چې پر خارونو هستوګنیزو سیمو او عبادت ځایونو دا بریدونه به بې غاچه نه پاتې کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوریم. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا په دې هیواد کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو پر ناوړه وضعیت اندېښنه ښودلې. د دې شورا مرستیال نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په اسلام آباد کې د یو افغان پناه غوښتونکي ځان وژنه ښایي چې په پاکستان کې ډېره افغان کډوال او پناه غوښتونکي له رواني او اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي. همایون هیواد راپور راکوي.
په پاکستان کې د مشت افغان کډوالو شورا وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري او غه هیوادونه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې ژر تر ژره دی په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حل لپاره اقدام وکړي. د دې شورا مرستیال سورای صبیر د دوشمې په ورځ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته په وینا کې په پاکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت اندېښنې وړو بل او لټول حقوق هیوادونو څخه چې د پناه غوښتنې د کیسونو په برخه کې دخیل دی غوښتل چې د پناه غوښتونکو غږ ووري.
د کډوالو وضعیت اوس داسې حال ته رسېدلی چې دوه تحصیل کړیو ځوانانو ځان وژنه وکړه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو بنسټونه د پاکستان حکومت او نور ټول اړوند سازمانونه چې د کډوالو لپاره کار کوي په پاکستان کې دي د افغان کډوالو غږ واوري، ځکه ټول اندېښمن دي چې داسې ورځ راونه رسېږي چې بیا زموږ لسګونه وطنوال ځان وژنه وکړي.
اغلی صبیر زیاته کړه د دوه ځوانانو ذکریا بلوڅ زکی او سایم د ځانوژنې ترڅنګ ډیر نور کډوال او پناه غوښتونکي د پاکستاني حکومت لخوا د ویزو د نه تمدید او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري لخوا د اسنادو د نه تمدید د پولیسو د زورونې اقتصادي او نور ستونزو لامل په رواني تکلیفونو اخته شوی. د تیر چهارشنبه په ورځ د ذکریا بلوڅ زکی په نوم یو افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې ځان وواشه. د ذکریا بلوڅ د ترور لور رزما بلوڅ په خبري ناسته کې د نوموړي د ځانوژنې عوامل اقتصادي ستونزې او د ډېرې مودې لپاره د پناه غوښتنې د کیس ځنډېدل یاد کړل. نوموړي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لالي کمشنري او له هغو هیوادونو څخه چې افغان پناه غوښتونکو د پناه غوښتنه ترې کړې او په شرایطو یې برابر دی وغوښتل چې په پاکستان کې د نورو پناه غوښتونکو ستونزو ته پام وکړي چې نور کسان د ذکریا بلوڅ په برخلیک اخته نه شي.
زړه مې اور اخیسته چې دا ځوان اوس له موږ سره نشته. باید د درې میزان وژنې شاهدان و نو وسو او زموږ نور ځوانان ځان وژنه ونه کړي. غوښتنه مو دا ده چې د افغان پناه غوښتونکو کیسونو ته رسیدنه او مرسته ورسره وشي چې زموږ ځوانان ځان وژنې ته مجبور نشي.
د ذکریا بلوڅ تر ځان وژنې مخکې د سایم په نوم یو بل افغان پناه غوښتونکي په اسلام آباد کې له شپږم منزل څخه ځان ښکته وغورځاوه او خپل ژوند ته یې د پای ټکی کېښود. هڅه مو وکړه د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو په اړه په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري له مسؤلانو سره هم وغږیږو، خو له ډېرو هڅو سره هم بریالي نه شو. په پاکستان کې افغان کډوالو او پناه غوښتونکي داسې مهال د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنې مطرح کوي چې څو ورځې وړاندې په اسلام آباد کې د امریکا د پیټو کیس لرونکو خپلو کیسونو ته د نه رسېدنې له امله اعتراض کړی وو. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د پناه غوښتنې کیسونو د مخته وړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته لاړل، چې هغوی اوس ډېر کله په دې هیواد کې له شته ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي شکایتونه کوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د زمري دریم په کابل اولایتونو کې د طالبانو د یو حکم په اساس د خزینه سنگارتونونو د بندیدو وروستی مهلت دی. یو شمیر سنگارګرو میرمنو ازادۍ راډیو ته ویلي چې کای کاروبار بند شي بل کار نه لري او اندېښمن دي چې له دې وروسته به ژوند څنګه پر مخ بیایي.
هر شبی که میخواستم سرم پنج دقیقه بذارم راحت آرام بخوابم، اما نمیشدم. خدایا چی میشم؟ من امشب که خوابیدم بیدار شویم ای گپ نیست، آرایشگاه ها بند نشده.
ندا د کابل په نوی ښار کې د یو سینګارتون خاوند ده. که څه هم ندا د ډیرو مرد نه ده، خو په خبره د خانه زیبایي په نوم سینګارتون کې لغو سینګار کوونکو سره سیالي کوله چې په دې کار کې لس کلنه تجربه درلودله. ندا وایي 15 کاله وړاندې له ډیرو هیلو سره سینګارتون پرانیسته، خو نن یې په خورا ناهیلۍ دروازه تړي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل:
امروز آخرین مهلت آرایشگاه من بود.
نن زما د سینګارتون آخرین مهلت و. زما درد پیسو لپاره نه دی، زما هیلې له خاورو سره خاورې شوې. ما ته زما سینګارتون معنوي ارزښت درلود. همدا چې ما د یوې یتیمې جلۍ لاس نیوه زما لپاره هر څه و. د شریعت په کوم ځای کې راغلي چې ښځې د کار او زده کړې نه کوي؟
رویا او موری چې لګانو اقتصادي ستونزو سره په دې بریالۍ شوې وې چې سینګارتون پرانیزي او له همدې کسبه یې ګټه واټه درلوده، نن د دوی هم د کار وروستۍ ورځ ده. رویا وایي لومړی د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ وتړلې، بیا چې په سینګارتون کې یې کار یوازینۍ هیله وه، دا یې هم ترې واخیسته.
نن ورځ د مونږ آخري ورځ ده چې په دوکان کې کار کوو، او مونږ ډېر غمجن یو، ډېر خپه یو دې باندې چې مونږ دلته کار کول. دلته مونږ یو مړه دودۍ خپل ځان ته پیدا کول، اوس دا کار هم بندېږي او د مونږ لاس له دې نه بتر هم تنګ کېږي.
په کابل کې یوه بله سینګارګره چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید د سینګارتونونو د بندولو په بدل کې دوی ته یوه بله د عاید لار پیدا کړي. دې زیاته کړه
چې کار ونه کو په سینګارتون کې نو مونږ چې شي وکړو؟ نو شل کسان ما سره کار کوي، خپل د کور نفقه برابروي. اوس حکومت مونږ ټولو ته داسې کومه خاص نظر لري چې اوس مونږ بیکاره شو په کور کې څه وکړو؟
د افغانستان د کسبګرو اتحادیې تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د حکم له مخې د سینګار 2000 سالونونه چې شاوخوا 8000 ښځې پکې کار کوي تړل کېږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت امر وکړ چې د کابل په ګډون د افغانستان په 40 ولایتو کې د ښځو د سینګار سالونونه د اسد د میاشتې له 3 نیټې یعنی د سه شنبې له ورځې څخه به وتړل شي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویند عاکف مهاجر له تلونیز خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د سینګارتونونو د تړلو د پریکړې لامل دا و چې سینګارګرو د وزارت سپارښتنې نه وې عملي کړې، خو یو شمېر سینګارګري وایي چې دوی ته داسې کوم مکتوب نه دی رسېدلی چې پکې راغلي وي چې دغه وزارت سپارښتنې دې عملي کړي. یو شمېر نورو بیا ازادي راډیو ته وویل چې دا مکتوب یې ترلاسه کړی و او په سپارښتنو یې عمل هم کړی و، خو د سینګار سالونونه یې تړلي دي. د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل کېږي چې نجونې او مېرمنې له زده کړو او کار څخه محرومې دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم متخاذ هلاله قطا او رسولین سما شول دې تفصیل بکری خیری عثمان نیمه زما مالن دبل دا خیری څنګه څه کوم چې چاله مو ته خو چې څه له سربن او دې او نو څه دې څه له صدا ته با سو خل دې ټول دارو نو وخت لاخ دې سربن نو مګر نو بو وری دې سربن نو څه څه دې نو څه دې راځي څه څه چاله دبل دا ته ځون دې نو سره کومه څه چې مو سره سربن ته جوړ کې موږ وګوره تراول خالګه ده بدر اوس شالي مالي ناشنا شو له تباسله د دې زمې د بیا سلام د طالبان مو شر ماخه ذات ماخه دا خواهش مده چې نو سره کوم ما کوڅه د ملت سره السلام علیکم ټول اوریدونکو
السلام علیکم د ازادي کارکونکو ته خبر کوم د مسنداغ د کینځه ناغتار زغر مجلس کلونه چې دی دا په دې کې اردو کل شروع شي دا اردو کل مزد معلمانو نور سره موږ معلمان سره آشنا نه دي دي ورځ سره نو له دې مثال څه غواړې لکوم چې دا موږ کولای ته دي د اردو معلمان دی د ورځ ورځ د دې موږ نن چې دي هغه ټول هغه چې به تعلیم پات ټول هغه چې د این میدان د فارې دې در سره دي ما یو الګ دې چې هغه لا چې دې بس سره چې زه څنګه دې وکم یو شی هم نه ده نه دا ارتړي چې نه دی راغلی چې نه ول سره پیږي دې موږ په خپل دوونه سره راغایو اسنای دغه سره سره خلاصي خو د معلمانو خپل ورزي نه ځان ول بل ته ځات څنګه تعلیم وروسي نو کدا له مصر وکي ډیر مننه او سلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
قدر منوریدونکو په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بس لرو چې اسمت څاروانې کوربه دی، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې 100 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تری تم شوی دی. خغلی رحیمی وایي د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولي. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن او سبا د هیواد په 14 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو دراوتلو خبرداری ورکړی. بلخوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین ابراهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوي ارقام خبره کړي. د دې راپور له مخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور له مخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. راپور کې یادونه شوي چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې سږکال په افغانستان کې له څه باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. WFP نن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته اړ خلک ومومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درې میاشتنی کړکیچ له پایله تر اوسه لږ تر لږه 415 ماشومان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایه رئیس تد چایبان نن وویل په تیرو 100 ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو وړ نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي دي، خو د بیان له مخې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب دا تړون د تور سمندرګي له لارې نورې نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې په روم کې د خوړو د صادراتو د سیستم په درې ورځنۍ سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو توان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنشي زیاته کړه چې د غنمو او جوارو بیې لا له اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ.
پینځویش دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا سړی رادیو د 25 دقیقو دا بحث مو د اروپای اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپای اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د شزو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینهو په څیر له شزو سره د یو شان چلن نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنی سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړی دي. اروپای ټولنی ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا، جمهوریت اوکراین او روسیه کې د بشری حقوقو د سرغړونې په خاطر پر اتلستون او پنځو مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي. د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني یې کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږکال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړی وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشانو نومونه لا وړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیسته د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د دا هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی سروان، تاسو او ټولو معززو اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت اوسئ.
ستاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې له ډېر وخته کړکېچنه او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع، موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسی بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناټو پیمان له دوی سره کینی په قطر دوحه کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې شته حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرنیانو د حضور له لاسه چې کومو زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بیچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي، امکانات خدي فکور دننه آزاد سفرونه لري او لټولو مزایا او برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر په دې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګیدو، مګر دغه بندیزونو په اثر چې زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخ کې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستم فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرزو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندړ څه نظر لري. اندړ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه سروان سي تاسو، تاسو په لوی قلم ملما منصور سي ته خپل ټول وادوال ته. په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دغه سې تعزیرونه او بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل زړه باندې کوم اختیارات نه دي عمل نه کوي، بلکې د رهبرۍ نه د خپل مشن نه هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تعزیرونه لګېدلي دي، زه په دې اندې ما چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه واټونه چې زموږ د افغانستان په څنګه پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکه سم کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امر سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او پر رسمیت وپیژني. دغه لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي، ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هیوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولای شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت نه لري په هغو کې بدلون راولي، او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زخې ککړې وي بیا وایم چې هغوی به ونه شي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسه اندل صاحب. منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندل هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي. آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغه بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر سی برته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بالاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلی کې اوسېږي کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلي کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیماتو، جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافعو او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره په عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغه خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر صاحب، طالبان وایي چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیې ویلي چې لګولي چې طالبانو د ښځو او نجونو خلاف چې کوم اقدامات کړي دي، مثلا نجونې له زده کړو منع کړي دي، ښځې له کاره منع کړي دي، نو له ځکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکړو کې ډېر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وایي چې دا مسلې که دوی ځې پریشتي کارتاو کې نه پریشتي، کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، له نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجه وړ ده؟
نه هیڅ کله مغه څه ده، نړۍ وسو کله ده، او په ملګرو ملتونو کې یو څلور درې نوي هیوادونه چې د دې سازمان غړي دي، نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي او د اعلانات د شاپ وخت کې د هغه د ملګر ملتونو منشور چې دی او یو د پرسنل پرزنل په خاطر او په واسطه چې بشر حقوق باید تبخونه نشي هغه موږ سره امضا کړی دی او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونو دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې اوسمري او کلی د ګوښه ځان ته یو مخلوق وسیږي یا یو هیواد وسیږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیک اړیکو لپاره ضرورت درو. هر څه په شریعت نش کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هیوادونه سوال ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې کېږي او ښځه هم بشر ده. کله چې د بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم، تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کوي؟ دا خو یو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نه کوو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي هند هم ورسره چلند زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه وو لپاره هم باید کار حل کات وکړ چې هلته ازادي مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگانه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړ شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت تر منځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چیرې کورنۍ موضوع وي، نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندل لپاره هلې ځغې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغه چې زموږ سیستمي بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هیوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول، د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د وروڼو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپای اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دو کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له درته او موضوعات هم سره شریک کړي چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
تمدنونو له ټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسئلې ته. چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسائل حل کړو، دا کوچني مسائل په خپل پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکارۍ ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو د تباهکارو برنامو او پروګرامونو د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه کاغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیاي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شریعت لمخې هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لمړنۍ فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم شان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشاران نور فن مخ ګرځولې شي. پر دې باید جدي کار هم ستو حکومت او چارواکي وکي او هم کناړیواله مرستې وي دې ته باید متوجي اوسي. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وی کې، لیکن عملا تاسو سرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال هم دا و، دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي، دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دي دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي، پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره، او دوی هم تر اوسه پورې لهیت ادرس دانه دی ویل چې کامل بند د امرسانی خبره کوي، او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولست ترې کوي چې امرسانی تر کومه موده تر څه وخت پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي، تر یو کال دوه پورې به جاری وي، او کدا دوه کال چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپل اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي، یا ایران ته دی، او یا نورو هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملې شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورت په دروازو کې دی دغه بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي؟ دا څوک زغملې شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي؟ موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي، او ان شاء الله چې په لاندو وخت کې به ډېر درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس، او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم سید ولس وسیږي د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي. ډېر مننه، سلامت
اوسئ. خلکو د کار، د زیار، د تعلیم د ستونزې به حلیږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې
ځای. اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي او لوی خبرې نور څه بولي؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي، دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، د
اندرس
نو تاسو وایئ چې دا وړي خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف؟ نه نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده، لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي موږ وایو چې دغه د هغې تر لاندې دي، د نظام مسله ده، چې د نظام ترتیب او ډول د سیاسي مسایل، نړیوال مسایل دا حل شي، د خوانځي او موضوع، د نفقې موضوع، دا 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 هغه پروات او برخې دي.
ډېره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډېر مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه ناڅه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي، تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسیم فکر کوي چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي، دا به نتیجه ورکړي او کنه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي، مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب وو، داسې نه وو چې هر څه جوړ وو. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان چې خپل نظام اولی امارت نه هم باید ښه تجربه ترلاسه کړي، موږ کوي چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، دوی د کار بهانې په خپل طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي، او دا یو جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه موږ وینو چې زموږ خویندې په ټولو برخو کې اړتیا لري په ښوونځیو کې روغتیا.
اندر صاحب، همدا د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړي، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوي؟
نه نړیوال غواړي چې په دا 15 کلو کې زموږ د هیواد په سنوش باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي لوبې کړي، خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د نجونو د ښوونځیو بندېدل مستقیما د طالبانو په لاس کې دي. دا ولې دوی د بهانې په لاس کې دا خو بېرته فشار په خپل افغانانو دي، خپل افغانان له ځانه خفه کوي. او دا اوس هغه وخت نه ده چې څو پېړۍ مخکې یا هم څو کاله مخکې چې افغانان د خپلو بچیانو د علم و تعلیم سره علاقه نه لري، بلکې غواړي. او اوس پوسو موږ په ضرورت باندې چې زموږ د هیوادي مرض لپاره ګاونډو هیوادونو ته ځي، بیا هلته زموږ د خلکو نه هغه بټوډي چې پښتورګي ته یا غم ترې باسي یا هند ته روانې، ټول د امکانات مادي او مالي نه لري. تاسو ویني په دروازو د تورخم او په سپین بولدک کې په څومره مخلوق ولاړ دی تلاوی لپاره ځي. موږ خویندو ته اړتیا لرو چې ډاکټري، انجینري، پیلوټي، همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت ته دي هغه نیولي دي. خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده، موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کومې لوبې کې دلته افغانان ته باید خپل حق ورکړي چې د اسلام د دین په رڼا کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز العمل جوړوو چې دا جوړوو. آیا افغانان دومره بې عزته بې غیرت خلک دي چې خپل اولاد په خرابو اروپایي جامو کې دیږي؟ بلکې موږ مسلمانان به اوسېږو. موږ په تېرو حکومتونو کې زموږ اولادونه خویندې په ډېرې ښې حجاب کې ښوونځیو ته تللي، دغه بهانې دې نه لټوي، داسې پروژې دې د ګاونډیو استخباراتو نه اخلي، ځکه چې موږ ګاونډي قصدن غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج وسېږي، غلان وسېږي، دلته پیشرفت نه وي، پرمختګ نه وي، او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي. هیله من یم چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهانې نورې لري کړي. هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی ته وباسي، او دا سره هم طرز عمل ده چې په دو کلو کې نه جوړېږي. او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه هم د افغانانو سره لوبې کوي، په هغو وزیرانو چې د معارف او په لوړو زده کړې دي، یا لکه دا اوس چې په درې تنه تعزیرونه ګولې لګوي. ولې دغسې ناستې نه کوي؟ د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي امارت د مشرانو سره خبرې نه کوي، دا خو په تعزیرونو باندې
شاید کړي وي. شاید کړي مې طالبانو هم ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي. مثلا دا وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي، او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي. یعنې دوی خبرې کوي. منصور صاحب، لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو ښځې له کاره منع کړي دي، او نجونې له زده کړو منع کړي دي، او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري، دا د دوی په نظر د ګاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. ستاسو نظر سره همدا ده، او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمېر بشان دومره تیاره فکر لري؟
موږ تاسو ته د طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغییر شو، په هغه وخت کې هم د نجونو د تعلیم په اړه تقریبا ورته دریځونه موجود وو. د میرمنو د کار په اړه هم دوی ګویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي، مشکلات دي.
هغه وخت د جګړې خبره کوله، بیا وروسته که تاسو په یاد یې په دې وروستیو کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشرانو ویل چې موږ که راغلو دغه خبرې به نه وي، دوی ته به د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکوو.
رازم همدې ته چې هلته د ښاغلي شیخ شهاب الدین دلاور ویډیو کلپ هم شته چې رسنیو خپور کړی و، د قطر له درسه چې هغوی د تعلیم د اول نه تر دکتورا پورې په ډېر صراحت او وضاحت سره ویلي وو چې دوی به حق لري، د کار حق به لري، او د تعلیم او تعلم حق به لري، د سفر حق به لري. دا چې د دوهې د تړون نور مواد ته و، ځینې خلک چې وایي چې یو پټ تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدی شي ستاسې لاس ته در رسېدلي او نو موږ ترې خبر یو. په هغې کې څه لیکل شوي او څه شوي، او بل دا چې د دوهې تړون څومره تطبیق شو، امریکایانو هغې ته څومره احترام وکړو، هغه چې د میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو، هغه بر قدرت او د اسلامي امارت دواړه ناستو، دوی دواړو خواوو په خپلو ژمنو څومره تعهد کړی، هم د افغانستان د خلکو په وړاندې، هم د نړیوالو قوانینو د نظره، هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځ باندې کې، دا باید وڅېړل شي، تحلیل شي.
ډېره مننه. سلامات
ټولنې مسؤلیتونه
د افغانستان د ولس مسولیتونه او صلاحیتونه
کور ودان سلامت وسه وخت مو هم دوم رو دي خبرونه د افغانستان د سیاسي او ولسي جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوزي چارو شنونکی احمد خان اندر
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio